د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخملارې د پرانستو لپاره د ډیورن کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتګ پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 28مه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1903 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوېلې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لک تر لګ یو 102 په حساب کړی دي. د راپور لمخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لکبله د 500 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت څنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې پروان مریض کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 40% زیات شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 3 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي، چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې که بیړنۍ اقدامونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډیر نور روغتیايي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیايي خدماتو به برخې شي. مخکې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیايي مرکزونه چې د سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تیرونی په یو راپور کې ویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لاده مخه له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي. وروسته لدې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادي رادیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې رادیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادي رادیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبرې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادي رادیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښت ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لویه ډاله وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثي ډلې المسیره تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حمله کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمینه صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالی په نخښه شوی دی. د یمن د روغتیا وزارت چې هوسیډاله اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حمله کې د 15 ماشومان او 2 ښځو په ګډون لکتر لګه 53 کسان وژل شوی او 89 نور ټپیان دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشته یو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه پورز ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسین دلیل لملاتړ څخه سم د سلاس وخلې او ژمنه وکړه چې کدا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشته یو خپل حمله ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واوري چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لارې باید اجازه تن خلاص شي.
افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان له خوره ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغاچ رسانه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا لخپل روسیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبري وکړي. په 15 دقیقې پروګرام کې به د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت لکارپوهانو سره تفصیلي خبري وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د ایکسپریس ټریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قول راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ډول سره چې په روسیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو لاره شوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسناد پرته د افغان کډوالو د استلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې لامل سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بیا اسناد او افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو ورستې نیټې ته له 2 کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې ایکسپریس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نو مینه د یخصل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بی اسناد او افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه ورسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. له دې سره د ای سی سی کارت لرونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیات مودې ورکولو غوښتون کې دي. افغان کډوال عبد الله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندیښنه څرګندوي.
د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نو موري د یک شنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او ورستای چلاندې د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیر سمې له هیواد ووزي. کنه نو د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تور خام دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوی ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا نستتیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وزندیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمزه شوې سنځې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې ان شاء الله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعه د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسیدو جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند تینګ شي خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دو خبرو باندې اتفاقی رائے وشو په دزبندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 18 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټ د جوړېدو په خبرګون کې وټړله نن د سلر وشته میورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي. بورا غوړي داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دوه خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړی جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشتو کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربان تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربان د لوړاندې سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې خبرګون ښودلی چې ورسره یې نور شرط یوځای کړي دي. په دغو شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په فاینل کې وجیک پورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یوځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړي دي. د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وی په دې هواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان مریض کال کې د 13 هغه پرتله کابو څلر وشت سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کاپ په 26مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو در وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېخنې وړ ده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو لامل شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ویون تر خبرنګارو هنوز هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو تر لاسرسي نه لري. تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري،
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی لید او ارزونه تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبريالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د خپلې دندې له امله نه دی بندې سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبريالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبريال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې پروان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو څلرویشت سلنه زیاتې شوې دي. په دې کې په 13 پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خبريال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو مده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، نو شپږتیا سلنه خزینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4.3 زره کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شوي شمیر زیات شي او له 4.3 لک ډیر کسان به د خپلو مینو پرې خودو تاړ شي. ډی آر سی د 2015 کال د نړیوالي بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځای کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت رئیس پاکستان له دې هیواد د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړي او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواد ایستلي. راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړي او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستان ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړې دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدر دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای تغییر تعامل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. همغه ډول ټول خفه او پریشان دي، همغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقوقو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو لا کډوالې تاړ شوی. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینی لاره نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالې لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې مبارک 11 ورځ ده او د روژې تر پای یوازې 12 ورځې پاتې دي. راځي واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی خو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې ورونه بشارګان د لوګي الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې په سرکو سي ګرځي نو مکمل ټول سرکو غاړي او خار دا خپل کېږي چې روزمات لپاره سن لري. نو الله دې په رحمېږي وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خایمال له کابل نه تاسو ته غاسته او ما سرکال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ختیریږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بیروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه غوته بر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. پاروس کال چې سکل ډېر زیات بهتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمې لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته، یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثره خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي تاله عایزه لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوسه کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیر سات اوریدل شي د ماقام ل شپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورز لتاف سره
د شپې نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمای کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو، خو لومړی خبرونه واورې. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورن کرښې له هغې غاړې او پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جګړه جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په یوویشتمه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډیدل هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24 سلنه زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 14 نیټې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر روغتیايي نور مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو له تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیايي خدماتو بی برخې شي. ورسته لدې چې د امریکا حکومت د ازادې اروپا ازادې راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې د ازادې راډیو د راتلونکو په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبره ډیپلوماتیکي سرچینې ازادې راډیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا د ازادې اروپا ازادې د رادیو څخه د ملاتړ لپاره سمدستي چمتواله یو خود او ویل د دې رادیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته وډلې وي او لمینځتل به په نړۍ کې د دیموکراسي د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ځایاوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کلاس ویل چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د دیموکراسي لارښوون کې او ډیره به ارزښت ده. ولس مشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د او فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. او د امریکا پاوزن نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثی ډلې المسیره ټلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د ستر سمندرګي پر غاړه پروت حدیده ښار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجف ولسوالي په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثی ډلې اداره کوي راپور ورکوي چې په دې هوایي حملو کې د 15 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لکتر لګا 35 کسان وشل شوی او 98 نور کسان ټپین شوی دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشتیو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسین ډلې لملاتړ څخه سم د سلاس وخلی او ژمنه وکړه چې کدا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشتیو حمله ته دوام ورکړي نو متحده ایالات به ایران مسؤل وبولي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت مو په خیر. تاسو زموږه لا زده رادیونه اوري وس هم 15 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کړ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړې کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د ترهګرۍ ضد مبارزه د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 15 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتار سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید ته د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
مننه فرشتگان خوری تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې هغه ته اشاره وکړه، مستوده همغه دی. منتها سږکال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده دی، لکه چې نور کلونو کې هغه تصویبېده، د یو کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. کدا راته وایي چې څه فکر کوئ تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوئ دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه بې طرفه وو او بې طرفه دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لر اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یو نمال لري نه ده بشری مرستي افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د شوزو د حقونو د خاطر هغه ډیر نیوکه درلودلې چې ډیر هم پرځای دي ځکه چې دا د شوزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شوزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغه کوي زما په اند ډیر پرځای دي او یو څه توپیر او تفاوت موجوده سرپرست حکومت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی خصوصا د اقتصادي لحاظ زموږ خلک ډیر امداوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر ندي او دغه امکانات د دغه یو نمال لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حکومت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې ډیر څه دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حکومت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او
په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو. مننه. اتمر صاحب تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفتا صاحب اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ورل، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بندوسي او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو ونجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې ښځې د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې آیا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګورې منګه کاندې یونما ماموریت په افغانستان کې او چیرو کلا چې په 2002 کال کې دیونامه اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نورې څانګې په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازی کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایل چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کی د خوځ حقوق ته دوی پام کی د خوځ زده کړو ته دوی پام کی او همدغه نور مسائل باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونامو ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعه ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دی منلې، څنګه چې یو نیمه ونی مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو لپاره د منل لپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپل یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادس او یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګری ملتو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیر زیات مننه اتمر صاحب. اشفتا صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پر هدا اقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلری دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفه دیدګاوې موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسله خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سرکم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلی راپور باید ملل او متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دا توپیر دی فکری لحاظ، د ایدئولوژیک لحاظ طالبان ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دا حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیا غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرسي ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډیر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لار ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لار ده، او دغه بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نه څه کولای چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه د همکاري سپمول کیږي، او نو غواړي چې وایي سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفتا صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزي کې څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او کنه؟ که پوهیږي په ولې نو بیا اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري، او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی نو دوی کولی شو چې دیونامات د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغې شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسې وګوري که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من حیث د یو ایدیالوژیک ګروپ هغوی دې خبرو پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتی نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده په جه څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شی دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دې سره چې نړۍ څنګه ګزاره کوي، افغانان څنګه ګزاره کوي، د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی، دا یو بل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي. حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات، مخالف نظریات ګورو، او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی. دا واقعیتونه دي، موږ یې د ځانه نه وایو. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي، دیونامانه دوی د دوی د ماموریت نه مرسته وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي، نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لري دي، په هغه باندې پایبند پاتې شي، زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی. اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی، لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي. هغسې یو وخت کې چې خدا نخواسته افغانستان بیا بلې لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پریوزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي، دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دې ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمار صاحب کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتې رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمار او همدار زمیر وایس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتونه مو یو ور نړۍ مننه او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم ملامه ملشه.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظا